چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی، خو وزارت په دې باور دی چې دا کار مرستي اخیز منولای شي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور.
د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي دغه وزارت موجودیت لاړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد موینیت سره یو ځای کړي. د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسول محمد حنیف دانشیار د شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل کڅه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي، خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د امغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د متغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت مقتر راولگل دی تخنیکی نظر لپاره مون تخنیکی نظر رسمی در زیر انشالله دیش امنیت شورا تا ولگه ولو مون تخنیکی دیدگاله رو
د کورنۍ چارو وزارت د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسی جرګه کې داړونده همدې کمیسون لخوا جمهوری ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غنی ژمنه کړې هغه ادارې به یو بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو اداره هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر پر ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې لاغې وړاندې د یو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوو. پولیسي جرګه کې د نشه توکو سره د مبارزې کمیسن غړي ملا تراخیل محمدي ازادي رادیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولای شي ځکه د نشه موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دواړو ترمنځ د افغانستان ملت له ویلو یا بدبختۍ سره مخ سه هغه پالیسی به چې دوی جوړول هلته په کورنۍ چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساسوه نو بنا ان کمیسون په دې تصمیم ونیو دا د کورنۍ چارو په وزارت کې مدغم سي او پولیس وکولای سي هغه د موینت په چوکاټ کې دې توسي تشکیل ورته په پام کې ونیول سي.
هغه وایي چې کدا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باور دي چې د یوې ادارې جدیت کولای شي کښت قاچاق او د نشه موادو استعمال کم کړي. د معلوماتو لمخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشه موادو د نه استعمال پروګرامونو د څونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولې دي. یو شمیر کارپوان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هیواد کې بیکاري زیاته نه شي. له دې ډلې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
د کونړ په مرکز اسرآباد کې پلسکونو کسانو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. مظاهره چانو شعارونه ورکول چې د دوی بچان د عسکري دندې ته چمتو دي، خو باید لومړی په کونړ کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وشي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبریال روح الله انوري راپور ووري.
مظاهره د سهار پولیس بجو د کرهالی لکلی پیل شو. د شهیدانو چوک ته لاره رسیدو وروسته ولایتي شورا دفتر ته لاړه. په لاره کې حکومتي چارواکو په ضد شوارونه ورکول. لاریون کوونکو ویل په کونړ کې هم هر ورځ جګړه وی. د ولایت مرکز او کورونا د مخالفینو د بریدونو ګواخ سره مخ وی. لومړی باید دلته امنیت ډاډمن شي، بیا دوی چمتو دي چې نور ولایتونو ته د امنیت د پیاوړتیا لپاره لاړ شي.
مخامخ مونږ ته 500 متره کې دلته دشمنان راځي، زمونږ ولایت د تهدید لاندې دی. د پیکا مرمۍ زمونږ په کورونو کې لګیږي، زمونږ ماشومان شهیدان ته پوسټه وسوي. مونږ د دې زور نه لارو، مونږ به هلمند ته وسو. منګ دا خوخه دا چورور از موږ بچی دراوله خپل کونل له وساتي که چاته په کونل کې واده آرامي بیا دی ورور سرلوړی د لاړ شالته.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار مظاهرینو ته وویل کونړیانو په هر سخت جنگ کې برخه اخستی ده، ټول افغانستان خپل کور غنی او بیا هم ساتنې ته تیار دي.
د کونړ ولایت د یو تهدید لاندې ده، دلته مشکلات زیات دي. موږ رئیس جمهور تم د دې وختونه کړي و چې زمونږ په ولایت کې سرحدي ځواکونه امنیتي ټول کم دي. زمونږ وختونه چې دا سالم وختونه ده، هغه وختونه دا ده چې زمونږ د کونړ ولایت دوشته ته کسان چې دي دا په ننګرهار کې خدمتي دي، د ننګرهار د وکیلانو کورونه ساتي. زمونږ یو کنډک چې دی روح کنډک چې دی په فلورستان کې دی، د نسبي امه زمونږ یو کنډک او ټوله چې دی دا په لوګر کې پروت دی.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای کورنۍ چارو وزارت له اکثر ولایتونو کومکی پولیس هلمند ته غوښتي وو چې په هغو کې کونړ هم وو.
ما اختار استیم که 21 جوانی که خودشان حاضر بودن با دوسایت خوب یا انتقال شدن با سلاحایشان رفتن در کابل که بابرن.
موگ و توانیدو چه یه ویشت حق زوانان چه خپل هلمند تا ده تک ده پار تیارو ده خپلو وصلو سرمو پخو وسایلو که کابل تا انتقال کرل. هغوی اوس چمتو دی چه هلمند تلارشی خو دل تا هم ور تا ارتیا ده چه باید ده خپلو کورونو و ولایت ساتن وکری. خو افغانستان د ټولو شریک کور دی چې د وطن په هر برخه کې ضرورت پیدا کیږي موږ چمتو یو چې هلته دنده ترسره کړو. ما ته وګورئ زه له کوم ولایت کونړ ته راغلی یم. همداسې د نورو ولایتونو په سلګونو ځوانان د کونړ په غرونو او درو کې پراته دي او له خلکو دفاع کوي. هغه وای وزارت ته یې څو ځله ویلي چې دوی خپله کونړ کې د پولیسو کمی سره مخ دي. څه یې په نورستان او څه یې هم په نورو ولایتونو کې خدمتي دي. لازمه ده چې هغو ولایتونو ته خپل پولیس منظور او د کونړ څه هم بیرته دلته راولیږي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې که چیرته د کونړ امنیت ډاډمن نشي او په نورو ولایتونو کې خدمتي سرتیری کونړ ته راونه لیږل شي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي.
په فراه ولایت کې موټر چلوونکي د لوی لارې له پولیسو سره ټکوي او وایي په زور ورڅخه په لوی لارو کې پیسې اخیستل کیږي. په همدې حال کې د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې څو تنه پولیس پر لوی لارو د غیر قانوني اعمالو په تور نیولي دي. له سیمې څخه د احمد شاه فطرت راپور واوري.
په فراه ولایت کې د بارونکو لاریو چلوونکي وایي چې پولیس پر لوی لارو دوی څخه په زور پیسې اخلي او که ورینه کړي نو وهل ډبول کیږي. د دغو ډریورانو په خبره کړی د شیخ ابن اسفای د مدد څخه حرکت کوي نو بیا د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه پر لویه لاره ورڅخه پیسې په جبر اخیستل کیږي. دوی د دولت څخه غواړي د شارا د پولیسو مخه دې ونیسي تر څو دوی خپل کاروبار ته په سمه توګه ورسیږي.
لبل خدا فراه ولایت امنیت قومندان توریالی و پیدانی ازادی رادیو ته دغه چلوونکو شکایت په وړاندې وایي چې ډیر ژر به دا کار مخه ونیسي. د فراه ولایت امنیت قومندان په خبره پر لوی لار د پیسو د ناقانونه اخیستو په تړاوي تر اوسه درې تنه پولیس نیولی او په راتلونکي به هم هر هغه څوک ونیسي چې غیر قانوني کړنې ترسره کړي.
درې کسان چې په دې کار کې اغوښته وو هغوی به نیولي دي. هغوی تر قانوني چلند به ورسره کېږي او هغوی نن تر نظارت لاندې دي او دغه پروسې ته موږ ادامه ورکوو. په بعضې مشکلاتونه د اشوي موادو له لحاظه یا د بعضې د سون موادو له لحاظه ټولې پوستې د هر لحاظه د دوی اکمالات وکړو چې د دوی مشکلات رفوي تر څو دوی ډریورانو ته لاس اوږد نه کړي او د ډریورانو نه روپۍ وانخلي.
د فراه ولایت د شیخ ابن اسفای بندر یو ستره ترانزیتي لار ده چې بړوړونکي لارې د هغه ځای څخه د فراه ولایت د فرارو د لوی لار څخه په تیریدو د افغانستان نورو ولایتو ته بیلابیل توکي لیږدوي.
د ژوند رنګونه
ستانوم څه دی او څه کار کوي؟
نن مې ملالۍ دی فعلاً کار نه کوم خو پوهنتون خلاص شو.
کله چې د پوهنتون په دوران کې وي له ټولګیوالو سره د رقابت څه ډول و د هغوی سره چال چلند څه ډول و څومره کسان وي ټولګي کې؟
ټول په ټولګي کې 50 نفر وو چې تقریبا شل نفر انجینو او نور ټول هلکانو او ټولو رقابت درلود. یو له بل سره انجینو انجینو سره هلکانو هلکانو هم انجینو سره درلود انجینو هم هلکانو سره رقابت درلود خو سالم رقابت
نه. دغه 50 کسانو ټولو لږ هغه اخر نمره هم د اخر نمره سره رقابت لري په اخره نمره.
خو بیا هم داسې یو دغه ورته درېدل زړه کې چې یعنې انجینو نه باید ما نمرې مخکې شي انجینو چې باید دینه ما نمرې مخکې شي یعنې خو داسې دا ټمبل دی څنګه داسې
به ستاسو په صنف کې جنکۍ تکړه وي که هلکان؟
سن کې جنکه
اول نمبر ګان او دویم نمبر او دریم نمبر او تر دې اندازې پورې جنکه وی کلکان
نه جنکه
کله فارغ شوې الک او نمبر او کې جنې
نه جنې
څه فکر کوي ولې جنکه تکړې یا جنکه ډیر اول نمبر ګان کې یو الکان نه اول نمبر ګان کې
انجینر درس وای ډیر درس وای خلکان هم درس وای خو کا درس وای ځکه چې الکان نور د څه کوم مشکل نه لري نو انجینر په وجود چې د کور کار کوي او نور کار نه مشکلات به هم درس وای زیاتره وخت خلکان کا درس وای بیا ډیر تکړه کې خلکان درس نه وای ډیر
په خپل باندې ته څوم نمبر وی
اول کلو کې اول نمبر خو بیا اخر کال کې دویم فارغ شو
ولې دویم فارغ شوې تنه جنې مخ کې شو یا الکان نه مخ کې شو ولې
جنې نمبر نه جګې وینم هغه مخ کې شو
آی ته درس نه ویني
نه ما درس نه لای
نو بیا څنګه غل نه مخ کې شو تر
څه څه چې ما نمبر کم شي
کوم واسطه یا نور څه دا خو به کې برانه
نه نه جنې واسطه نه وکړي خو بل چا ما نمبر کم کړي خو خپل بیا شاتله
کله چې بیا فارغ شي د الکانو لپاره د کار چاپیریال خدي کې د جنو لپاره
فلم خو د دې شرایط کې یو لپاره وظیفه نشته دند نشته دوه لپاره خو بیا هم الکانر چیرته وظیفه خسته شي خو انجینر چیرته نشته لوي کورنۍ اجازه نه ورته قبول محیط سره برابر نه چلته انجینر شکار وکړي
اوس به وګورو چې د افغانستان په اړه بهرنیو مطبوعاتو څه لیکلي دي. د افغانستان په اړه د اسلام آباد پر څلور اړخیزو خبرو ډیرو ورځپاڼو او رسنیو تبصرې کړي دي. د ورځپاڼو په منځ کې یو هم انټرنیشنل بزنس ټایمز ده چې په وروستۍ ګڼه کې په پاکستان کې د څلور اړخیزو خبرو د دوام تر سرلیک لاندې لیکلي د څلور اړخیزې همغږې ډلې غړیو تر دې وړاندې دوه ځلې خپل منسکي خبري کړی دي خو تر اوسه پورې د دوی په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی لیدل شوی. انټرنیشنل بزنس ټایمز زیاتوي له دې سره په یو وخت طالبانو چې په څو ډلو سره ویشل شوی دي څلور اړخیزي خبري بې ګټي بلل دي. اکونومیک ټایمز هم په همدې موضوع لیکنه چاپ کړې ده. د ورځپاڼه وایي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په دې خبري وکړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه جوړ کړي. اکونومیک ټایمز زیاتوي د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل ډاډه ده چې دا پروسه به په افغانستان کې تر ډیره د جګړې له بس کېدو سره مرسته وکړي. اکونومیک ټایمز همدارس د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله خبرو ته اشاره کړې چې په یو مرکه کې ویلی وو ممکن د طالبانو په منځ کې داسې ډلې وي چې د سولې خبرو ته لیواله دي او جګړه بس کوي. او امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا پر یوې بلې موضوع لیکنه خبره کړې ده. د ورځپاڼې په افغانستان کې پر دوو سیمه ییزو خبریالانو د حمله موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه وایي د افغانستان په شمال کې وسلوالو کسانو پر دوو خبریالانو برید وکړ چې په نتیجه کې دواړه ژوبل شول. یوې په کوما حالت کې په روغتون کې بستری دی. دا دوه خبریالان د ادیب راډیو کارکونکو دی او د پنځشنبه په ورځ د بغلان په مرکز پلوخمری کې پری بریټ وشو. نیویارک ټایمز لیکي کڅ هم تر اوسه کومې ډلې د دې بریټ مسؤلیت منلای نه دی خو طالبانو ته د تورګوته نیول کیږي ځکه چې د ډلې ډیر ځلې دا ډول بریټونه کړی دي. د دې ډول بریټونو روستای مورید په